یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته غبرګون ښودلی.
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی شي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی شي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
په زرګونه افغانان د تورخم له دروازې سره ایسار پاتې دي.
زما یو بچی د برګرده د جلال آباد کې د تقریبا د دو میاشتو نه ده. زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلته هم کورونه دي، هلته هم کور دی.
د کونړ له یو ښوونیز مرکزه لسګونه کسان فارغه شوي.
د کونړ فرصت مرکز خپله درایمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 1500 تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل.
زهرو کاروانونیز پروگرام هم په دوی منی مای که در تخبرو تر هر چمخ که بده افغانستان سیمی او نری خبرونه لأحمد تکل وارو.
سلام، د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 کارکوونکي به ډېر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې تر 2025 کال پورې به د مضرو ګازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی پرون د تلې په 13 وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لخوا د 28 ټنو یوه بسته چې درمل پکې و کابل ته ورسېده. د کړکېچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینارچیچ پرون وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو دریمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. متحد ایالات وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 تنه کارکوونکي به ډېر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویان هیل ورسپانې ته کړې. خو دای نه دي ویلي چې دا کسان به کله له تاجکستانه ایستل کېږي. په اګست میاشت کې چې امریکا خپل پوځیان له افغانستانه ایستل، دا پیلوټان او د افغانستان د هوایي ځواک غړي یې تاجکستان ته په دې تمه انتقال کړل چې بیا به یې متحدو ایالاتونو ته لیږدوي. د افغان هوایي ځواکونو دې منصوبانو بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د خپل سخت ژوند په اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل چې دوی افغانستان ته هم نشي ستنېدای ځکه هلته دا ویره شته چې طالبان به یې ووژني. روسیا او تاجکستاني ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا وویل چې د افغانستان وضعیت دوی داسې تطبیقاتو ته اړ کړي دي.
د پراخو تمریناتو پریکړه په ګاونډي افغانستان کې د ژور بدلون له کبله وشوه. هلته د نړیوالو ائتلاف له وتلو وروسته د پام وړ ناوړه تغییرات راغلي دي.
دا تطبیقات د افغانستان له پولې 40 کیلومتره لرې د مامیرک په سیمه کې وشول. لازادای رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپوړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د مرکزی قرارګاه ویان تورن جان ریګزبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه شو. دا برید د سوریې په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبي وویل داسې نښې نښانې یې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخو ډب واوښته. د پولیسو یو ویان درانه عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په کتار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کنفرانس ته په خپله لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس له پیل نږدې یوه اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپله ونه کړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اګست په 15مه د افغانستان د لویدیځ له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري اژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وایي د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوی تغذیې سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
جوان ازادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د ازینو خلکو غږونه واوري.
تاسو له پیغامونو
زه صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمونږ په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوالو ټولنې غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. اخر انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نور خصوصي ایران نور خصوصي ګوندي هوځي نور خصوصي موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورسره سلام علیکم.
مننه له کوزې دې زموږ ولایت د ګریشو سالیس باندې کوي. طالبان د مفور چارواکو څخه غواړي چې د مرسته په سمه توګه پر داخلو باندې وویشي. دا خلک داسې چې غفلت پک شو چې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک یې تر لاسه شي. افغانستان ډېر سخت د پک شوی دی. موږ غواړو چې دا مرسته سم وویشي ټول خلکو ته ورسیږي. نور واضح سمم دا غوښتنه ده چې موږ سره افغانستان خلکو ته مرسته کړي. د افغانستان خلک ډېر سخت ځپل شوي دي. وچکلیم ده زه غزنی ولایت ګیرول سواری خبره کوم. اسلامی امارت چې ما دا غوښتنه ده د غمرج چې دلته را روانې دي یا دلته راځي د غمرج په باندې باید سم خلک ودروي نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي. هغه کوم چې وایي ستل لري هغه خلک وردي هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي ولاړې هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودروي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غوښتا سم کولای شي د ازادي راډیو ټلیفوني شمیرو ته زنګ راوي او خپل نظر ثبت کړي. زموږ د ټلیفون د شمیرې دی 00 شل 22 11 40 15 0 او 00 22 12 شپږ 40 0 1. په همدو ټلیفونونو کولی شي زنګ راووي او خپل غږونه موږ ته ثبت کړئ چې بیا بیرته درته خبر کړو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته په غبرګون کې وایي دوی باید د خپلو تیرو د دوی په خبره ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون پر خپلو فیسبوک پاڼو د دې جبهې د جوړېدو اعلامیه خبره کړه. دې جبهې له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی و خو د وسلوال پاڅون خبرې هم کړې وه. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسېدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونې د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوې څانګې مشر عطا محمد نور په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالي شورا له ادرسه په خبره شوې بیان کې طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی خو دا خبرداری هم ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په غبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت که دا چې دوی افغانان غوندې عادیزوان ته وګرځي او د ژوند غوره کې افغانانو نوې ساه اخیسته ده. جګړې راوتلي د جګړې بدبختۍ څلوېښت کاله تجربه سوي دي. نور دغه محرس په مختلفو عصرونو کې خلک ځورولي کړولي د جګړو باعث ګرځېدلي دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې سړي ته په هیواد کې د دغسې رول ادا کولو فرصت نه ده پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویمه ورځ په پنجشیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. دې جبهې تر اوسه په پروان او پنجشیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقض کړي او یو ټول ګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا که څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له ښاغلي سیاف او ښاغلي نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلي چې ګنې د مخکني حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي د ادارې مسؤلین وایي د قرقل پوستکو 6000 جلده له هېواده بهر صادرولو ته چمتو دي. د دغې ادارې مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د قرقل پوستکو د صادراتو لومړی ځل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترسره شي. ښاغلی عارف وایي په دې خبرې روانې دي چې دغه 6000 جلده قرقل پوستکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته واستول شي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د قرقل پوستکي ډیر کله د منځنۍ آسیا هیوادونو او پولان ته صادریږي. د ښاغلي عارف خبره سکل اټکل سوی چې د کال تر پایه به له دغه هیواده 200000 جلده د قرقل پوستکي بهر ته صادر شي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې 90000 جلده صادر شوي او پاتې نور به د کال په ترڅ کې صادر شي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو بیه 2 افغانۍ او د یو لیتر ډیزلو بیه بیا 3.5 افغانۍ ته لوړه شوې ده. د کابل ښار د پولو پادشا په نوم د تیلو د یو ټانک مشر حاجی خان ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي او له همدې امله دوی هیواد ته ګاز نشي راوړلی چې پر خلکو یې وپلوري. حاجی خان د سونتوکو د بایو د لوړوالي لاملونه په بانکي سیستمونو کې ستونزې او افغانستان ته د تیلو او ګازو د وارداتو کمیدل یاد کړل. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې دوی نسی کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي واردات یې هم کم شوي دي. حاجی خان وایي په دې اړه دوی څو ځلې لاړونده چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ورسره ژمنې کړې چې دا ستونزې به یې زر حل کړي. د دې سره د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي هم د تیلو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تیلو د بایو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی دی. تیل پلورونکي وایي د یو لیتر پټرولو بیه مخکې 43 افغانۍ او د ډیزلو هم 40 افغانۍ وه او یو کیلو ګاز هم پر 40 افغانۍ پلورل کېده چې اوس دا بیه په بیساري توګه لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي بیا د تیلو او ګازو د سوداګرو د ستونزو د هواري خبره کوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 103 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 13 پوله او زر پاکستاني کلدارې 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. وربشو تورخم ته هلته د تورخم له دروازې سره زرګون افغانان لکه چې پاکستان د افغانانو د تګ راتګ لپاره د اجازه اعلان وکړ، دغه دروازې سره ایثار پاتې دي او غواړي چې اخوا ورواوړي. دوی وایي د اکتوبر په 28 نیټه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې، خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اکتوبر په وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د تورخم هغې غاړې ته د دوی په خبره زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته اکتوبر لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزه لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. د همدغه مسلې په ارتباط چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، لسیمینه د ازادي اروپا راډیو د مشال خبریال فرهاد شینواری یو راپور را لګله.
په تورخم دروازه خو او شا 15 پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چک کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معاف همغه سي د کار بیا وکړي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشی شوی په حقیقت کې خوشی شوی ګډ کې چې دا یو نوی مشکل دار راغلی ده چې مخکې به ګډ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې ویزې به نه غوښتلې نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوځي نو د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي
د ننګرهار مشوق خان وایي چې بچی د تورخم هغه غاړې ته په افغانستان کې ایسار دی اوس غواړي پېښور ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي
زمونږ تګ راتګ لاره ده زمونږ دلته هم کورونه دي هلته هم کور دی بای چې دغه زمونږ او د دوی ورورولۍ سره داسې دغه شي چې بس تګ راتګ زمونږ سره آزاد وي بای چې په کارټونو وي په تذکرو وي په پاسپورټ وي زمونږ د دو دین او اسلام یو دی قوارم یو ده سره بس کولای شو چې یو بل سره ورورولۍ وکړو داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي ډېر مشکلات دي د مریضان دي پکې بند دي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي د افغانانو واده شوي یو بل سره نو دا خو نه ده چې یو مشکل دی ډېر مشکلات دي رشتې شوي دي د یو بل سره رشتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتې شوي دي نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشته ور سره پاسپورټ همشته ور سره
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC پامر تړل شوې وه خو د اکتوبر 28 نیټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت پامر باندې پرانستل شوې او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی
لتور خام به وړاندې ورشو پاکستان ته هلته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د حکومت مخالفو ګوندونو د PDM یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت تر ائتلاف لاندې له څو ورځو راهیسې مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي هم اوښتي دي د وروستیو راپورونو له مخې په پنجاب کې په پرونیو مظاهرو کې پولیسو له خلکو سره خو ډب کړی دی چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او ګڼو مظاهرچانو ته هم ګڼ مظاهرچان هم ژوبل شوي دي په همدې اړه او دا چې د دغه لویو لاریونونو ګډونوال څه غواړي د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال نیال بوریوال کاکړ یو راپور جوړ کړی دی
پنڈیتا په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مخکخه او سینیټر عبدالغفور هیدری خپل وینا کې ویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستي هیڅ اخلاقي جواز نه لري
تین چار مهینه سه
دیوایي چې پدري سلورو میاشتو کې په هیواد کې ناساپا د ګرانۍ سیلاب راغلی په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی په هیواد کې رسنۍ بندي شوی ډالر چینی وړي وړه ورستر بلی ګرانيږي ډېر ځل به خلکو ګوري چې د عمران خان حکومت په کور ته د پاکستان جمهوری تحریک احتجاجونو دا لړۍ بعد حکومت ته ختمېدو پوری دوام لري
جب تک ان حکمرانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا
د غونډې په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مرستیال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته ویل
خالی مہنگائی خبر نه ده دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان دی خلق بیزار دي وړه ګران پورا ګران پانی ګران علاج ګران دوائی ګران بیا زندگی ګران شو
د پاکستان جمهوری تحریک یا PDM په وینا د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دي او بیا د اکتوبر په 28 په پیښور کې د قومي وطن ګن هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي دغه احتجاجي مظاهرې ته د قومي وطن ګن مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې وویل دی وایي چې په ملک کې سمدستي عام ټاکنې وشي شي هواد هغه مرحله ته رسیدلې دي چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا د پاره لار ده خو ټاکنې دي یوازې په نوم نه وي دا حکومت بشپړ توګه ناکامه شو دي دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري او ټاکنې دي باید دا سی وي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی اون کړی یوازې دانه د جمعې پرز د پنجاب په مرکزی خار لاهور کې هم پی ڈی ایم یو لوی غونډه کړی چې ورته د مسلم لیگ نون نواز گند او نورو سیاسی غړو ویناګانې کړي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختی نیوکی وکړي په لاهور کې را جوړې شوې دغه غونډې ته د مسلم لیگ نون محقق او د قومي اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل
یہ نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے
دی وای چې د نیب آرڈیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو حسدا دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ بیکاری او بی قانوني سره مخ دي په داسې حال کې چې د ریاست اداري هم په بحران کې دي خلک ولی وګې دي خلک ولی ځان وچني دا په یو شپه کې ندی شوی دا د ټاکلې شوی استادو په نخ کولو نتیجه ده دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ په قاضیانو یې فشار راوړې او پر رسنوی پابندیانې لګولې
تم نے میڈیا پر پابندیاں لگوائی
د پاکستان جمهوری تحریک په وینا د اکتوبر په 2 په مری د سن صوبې په لړکانا سکر جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو منګور اسوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي او
د نیاز علی خان راپور له کراچۍ نه خو اوس د بوریوال کاکړ راپور د خبرېدو لپاره چمتو دی د تحریک لبیک د ګوند لخوا د شوې مظاهرې چې په تاوتریخوالي اوختي او 3 کسان پکې وژل شوي دي په غیړه باندې راپور لري تاسو ورته رابولم چې وایو ری
د یا تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 2 مشال رډی تویل دی ل تیرو 15 راهیسی سولیز احتجاجونه کول خو حکومت یې غشتنی ونه منلې نو ځکه پریکړه کړې چې د خپل غشتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ شي ل نوموړي مې پوښتل چې دوی له حکومت څه غواړي د ویل چې غشتنی نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي
سب سے پہلی چیز دیکھ تو یہ تھی کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ
تر ٹو لمری غشتنہ دعوی چھ حکومت با پارلمان کا بل اڑی صاحب منتروی او د فرانس سفیر بل ملک باس د تحریک لبیک مشر صاد رزوی بل بند او مقدمو خشتوی د تحریک نول سی غیر بو پرجدی او پر هغوی جوړ مقدمه به برتاقی حکومت تر دې هیڅ عمل نه کوي
اس کے اوپر ابھی تک پاسداری نہیں ہوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا
د پاکستان حکومت لا تحریک لبیک سره د 2000 کال د نومبر پر 14 تھڑن کڑے او چی پدرو میشتو کی بعد مذاب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر ل پارلمانه د قانون په منزورولو سره د فرانسوي سفیر استلو مسله هواروي هغه درې میاشتې د 2020 کال د فروری پر 14 پورسوي خو د حکومت په غشتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 10 وزنداوي خو کله چې د اپریل 10 نږدې سو نو حکومت د دې تحریک مشر صاد رضوی بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوي د سیاسی چارو پو تلت مسود مشال رډی ته ویل د فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شای بل لار نه و پاتې خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و
هغه وخت دوی زما په خیال تر ډیر فشار لاندې وو تحریک لبیک د اسلام آباد او راولپنډۍ په نخلون کې سړک پر لت وهلی وو هر ډول تګ راتګ یې ودرولی وو نو حکومت د امنیتي ځواکونو په زور د هغوی لری کولو پر ځای شاید دا غوره ګڼلې وه چې یو تړون ورسره وکړي دې ته له یو پلوه غلط ویل کېدی شي خو زما په فکر هغه وخت مصلحت همدا وو
تحریک لبیک د 2019 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي
اوس به کنړ ته ورشو هلته د یو ښوونیز مرکز څخه لسګونه کسان د کمپیوټر او نورو برخو کې له درس ویلو وروسته فارغه شوي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په 3 ورځنیو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپله درېیمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې تر څنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر مېشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالي تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې دراغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ معلوماتي ټکنالوژۍ تر څنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی.